په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. وبرې چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویل 900 زیات کسان عادي او قضایي ارګانونو ته پیژندلې دي. د افغانستان په اړه په ځینو نورو موضوعاتو هم په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. د خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د لغمان ولایت په نننۍ موټر بم چاودنه کې ډېر شتنو ته مرګ ژوبله وشته ده. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې شاوخوا 2 میلیونه ماشومان صحي خوړو ته د نه لاسرسي له کبله له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. او د امریکا لوړ پوړی پلاوی د سوریې په شمال کې د اوربند غوښتنې لپاره نن د سوریې شمال ختیځ لور ته ولاړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د لغمان ولایت په نننۍ موټر بم چاودنه کې ډېر شتنه ته مرګ ژوبله وشته ده. دغه وزارت وایي نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویل چې په قربانیانو کې ډېری ملکیان هم شامل دي.
یو جماعت او یو مدرسه په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. له بده مرغه د دغه موټر بم په نتیجه کې یو ماشوم هم شهید شوی او یو شتنه نور ملکی کسان ټپیان شوي دي. همدارنګه د دغه ترسي بریت پترڅ کې زموږ دوه تنه زړور امنیتي سرتیري هم شهیدان شوي دي او شپږ تنه نور ټپیان شوي.
چاودنه نن سهار د لغمان ولایت علي شنګ ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ مخته وسوه. د امنیتي چارواکو په خبره ډیری ټپیان هغه ماشومان دي چې امنیت قمندانۍ ته څیرمه په یوه جمعه کې د نن په دیني زده کړو بوخت ول. وسلوالو طالبانو دغه د بریت مسؤلیت منلی دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې شاوخوا 2 میلیونه ماشومان صحي خوړو ته د نه لاسرسي له کبله له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د دې ادارې د خوارځواکۍ د برخې متخصص زکیه معروف نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل چې د ماشومان تر 5 کلونو کم عمرونه لري. نوموړي زیاته کړه
2 میلیون طفل در افغانستان سالانه اینا از انواع مختلف سوء تغذیه حاد رنج میبرند و د ای جمله 600 هزار از اینا سوی تغذیه حاد شدید درن.
نن د اکتوبر شپږمه په نړۍ کې د خوړو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. بلخوا د پولیو د واکسین 15 ورځنی کمپاین په ناامنو سیمو کې هم پلی کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت مسؤلین وایي چې د کمپاین په دې دوره کې به د هیواد په 2.5 ولایتونو کې 8.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کښته وي واکسین سي. دغه مسؤلین په روان کال کې په ټول هیواد کې د پولیو د 12 مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکوي. زموږ اخلاص د ریډیو ری د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پانس، د بهرنۍ چار وزیر مایک پامپیو او د ملي امنیت سلاکار رابرت اوبراین نن انقره ته ځي څو د سوریې په شمال ختیځ کې د اوربند غوښتنه وکړي. که څه هم د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیڅکله به د اوربند سپارښتنه ونه کړي. د امریکا د مرستیال ولسمشر دفتر په یوې اعلامیې کې ویلي چې مایک پانس به د اکتوبر پر 12 له ولسمشر اردوغان سره وګوري او د سمدستي اوربند او د مذاکراتو پر د شرایطو په اړه به خبرې وکړي. په همدې حال کې د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف په سوریه کې د ترکیه د عملیاتو په اړه نن په مسکو کې خبري اعلان وکړ. د وی موږ د ترکیه لخوا د خپل امنیت ته خوندي کولو د حق درناوی کوو، خو تمه لرو چې د پوځي عملیات د خپل دفاع او امنیتي اهدافو سره ارتباط ولري. دغه راز لکه څنګه چې د روسیې ولسمشر پرون په ټلیفوني خبرو کې وویل، هیله لرو د عملیات به په سوریه کې سیاسي بهیر ته خنډ نه سي او تخریب نه کړي. د اتم ورځ د چې ترکیه د سوریه په شمال کې پوځي عملیات پیل کړی. د تاجکستان ولسمشر د دې هیواد له پارلمان څخه د ډلهییزي بخښنې د قانون د تصویب غوښتنه کړې ده چې د بهرنیو اتباعو په ګډون شاوخوا 20,000 کسان ترې اغېزمنېدای سي. امام علي رحمان د تاجکستان د اساسي قانون د 15مې کلیزې په مناسبت دا غوښتنه کړې ده. د تاجکستان د ولسمشري دفتر پر ویب سایټ په دې خبر کې چې نن خپور سوی راغلي تر 3,000 ډېر په زندان محکوم کسان به خوشي سي او دغه راز به تر 15,000 ډېر هغه کسان وبخښل سي چې سزا یې حبس نه وه. د تاجک ولسمشر د دې وړاندیز له مخې به د څه باندې 2,000 مشکوکو کسانو پر وړاندې پلټنې ودرول سي او هم به د شاوخوا 10,000 بندیانو د حبس موده راکمه سي. دا وړاندیز دا هم رانغاړي چې په جدي جرایمو محکومې ښځې چې تر 12 کلونو ډیر وخت حبس تیر کړی وي تر اویا کلونو ډیر عمر لرون کې نارینه بندیان او ټول بهرنیات په بل زندانونو خوشی سي. په عمر بند محکومین هغه کسان چې تر مخکینه یو بخښنو اورسته بیا جرایم تر سره کړي په زندان کې دننه د جرمونو عاملین او هغه بندیان چې په سیستماتیک ډول د زندان قوانین یې مات کړي د دې بخښنې څخه نه برخمن کیږي. له 1991 کال راهیسې چې تاجکستان د پخوانی شوروي اتحاد تر ړنګې دوه وروسته خپلواکي اخیسته دا 15 ځل دی چې په دې هیواد کې دا ډول ډلهیزې بخښنې کیږي. په هغو بخښنو کې د سیاسي پارونو په تور محکومین نه و شامل. دغه هیواد د نومبر پر 6 د اساسي قانون کلیزه لمانځي. او د شمالي کوریا مشر د دې هیواد تر ټولو لوړ غرته پر آس ختلی دی. دولتي رسنیو نن د اکتوبر 14 د کیم جونګ اون هغه عکسونه خپره کړي چې پر سپین آس د پیک ټو په نوم غره پر سر چې 2250 متره لوړ دی پر سپین آس ولاړ دی. دولتي رسنیو د کیم د پلویانو په حواله ویلي چې د شمالي کوریا مشر د لویو عملیاتو پلان لري خو نور جزئیات نه دي ورکړي. پر آس د دې غره پر سر د شغلې کیم حرکت د کوریا د انقلاب په تاریخ کې لوی ارزښت لرونکی اقدام بلل سوی دی. کیم تر دې وړاندې تر ځینو لویو پریکړو د مخه د غره ته ختلی، لکه په 2013 کال کې د خپل تره د اعدام پریکړه، په 2018 کال کې د شمالي کوریا تر ټولو لوی قارويشتونکې بالستیک توغندي د پیل د مخه، او په 2018 کال کې چې د جنوبي کوریا او امریکا متحده ایالاتو سره په یوې ډیپلوماسۍ ورشکېل ده. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې راپورونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي له 900 زیات کسان عادي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلی دي. نن په نړۍ کې د خوړو نړیواله ورځ د افغانستان کې ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ملاتړ صندوق یونیسف وایي تیر کال 2 میلیونه کم عمره ماشومان صحي خوړو ته د نه لاسرسۍ له کبله د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ شوي وو. په کابل کې بیا نن د کرنیزو محصولاتو 43 نندارتون پرانیستل شوی. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د دغه نندارتون له جوړولو هدف کورنیو محصولاتو ته بازار موندنه ده.
یو سلو یو شپیتو غرفو کې دوی خپل محصولات پنندارتون کې ایښی دي، او خصوصي سکتور تجاران دوی سره راځي خپل تړونونه کوي.
د کندهار د انارو باغ لرونکي او سوداګر وایي اوس چې انار په ثمر راغلي پاکستان پرې ګمرکي تعرفې ډېرې لوړې کړې. په دې اړه مو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مرستیال سره مرکه کړې.
متاسفانه هر وخت زمونږ د میوې موسم تیرا شي دغه مشکل پیدا کیږي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هیروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې ازادي راډیو اورئ. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 په صافه واضح اورېدلی شئ. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي له 900 زیات کسان یې عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلی دي. د کمیسیون مرستیال دین محمد عظیمي نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د هغه کسان دي چې په انتخاباتو کې درغلي کړي او ټاکنیز جرمونه یې ترسره کړي دي. د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له خبريالانو سره هغه شمیر شریک کړ چې د ولسمشر انتخاباتو په ورځ د درغلیو او انتخاباتي جرایمو لامل څرنوالی تمرفي شوی. دغه کمیسیون چې د سې شمې په ورځ یې د ټول افغانستان د شکایتونو څارنه ختمه کړي، د چهار شمې په ورځ یې خبريالانو ته د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د درغلیو او جرایمو لامل په سلګونه کسان څرنوالی ته ورپېژندل دي. د دغه کمیسیون مرستیال دین محمد عظیمي
907 مورد دیگه افراد هستند کې
نه سواوه هغه کسان دي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوی دي چې په انتخاباتو کې جال یعنی درغلي یا انتخاباتي جرایم کړی دي.
تقلب یا جال معرفي شون
شرم. دغه کمیسیون وایي څرنوالی ته معرفي شویو کسانو کې آن د کابینې غړي هم شامل دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان په 43 ولایتونو کې د میزان میاشتې د شپږمې د ولسمشر انتخاباتو په ورځ 4528 شکایتونه ثبت کړي دي. دغه کمیسیون وایي تر دې دمه له 23 ولایتونو څخه 4302 شکایتونه مرکز کابل ته انتقال شوي او په اړه پریکړې هم شوې دي. د دغه کمیسیون مسولین دا هم وایي چې په ټوله کې 1,280 شکایتونه رد شوي، هغه شکایتونه چې اساسي نه وو. کمیسیون دا هم وایي د هغو واویو محلونو رای هم باطل شوي کوم چې د انتخاباتو په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لوري بند اعلان شوی وو. د دغه کمیسیون منشي قاسم الیاسی بیا د ولایتي کمیسیونونو د پریکړو په اړه غونډې ته وضاحت ورکړ.
فیصله های کمیسیون های ولایتي
د انتخابات شکایتونو د ولایتي کمیسیونونو پریکړې واج په هغه صورت کې نهایی دي چې د استناف وختونه نه وشوي، یعنی کله چې د شاکی او د چاپ پر ضد شکایت شوی وي او ابلاغ یې ورته رسیدلې وي، تر درې ورځو هغوی حق لري چې د استناف وختونه کې شي.
تا سی روز را اونا حق دارن استناف خواهی بکنن.
ښاغلی الیاسی وایي که تر درې ورځو چا د استناف غوښتنه ونه کړه، د کمیسیونونو پریکړې به پرې پلې شي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د معلوماتو له مخې د ولسمشۍ د انتخاباتو په اړه تر ټولو زیات شکایتونه په کابل او هرات کې ثبت شوي دي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
شه ټول ملت ته ور پکو ته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوال، ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دی ته و حساب.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت او په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتحاد فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
سبا د ازادۍ په څپو کې د اونیز پروګرام وار دی. بیا هم پکې د افغانستان د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو پر موضوع خبرې کوو. په تېره بیا دا چې د دې انتخاباتو د لومړنیو پایلو ته یوازې د ګوتې په شمار ورځې پاتې دي، یعنې د میزان د روانې میاشتې په 28مه به لومړنۍ پایلې اعلانیږي او وروستۍ پایلې به هم د عقرب په 14مه. ازادي راډیو اوري هر ورځ سهار له وجود ما خام تر وو بجو خبرونه کوي. نن د اکتوبر 14مه د خړو نړیواله ورځ د افغانستان کې د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ملاتړ صندوق یونیسف اداره وای تیر کال 2 میلیونه کم عمر افغان ماشومان صحي خړو ته د نه لاسرسي له کبله د خوارزواکۍ له ګواښ سره مخ شوي. د دې ادارې چارواکو ازادي راډیو ته وویل په 2 میلیونه کم عمر ماشومانو کې شپږ سوه زره جدي ګواښ سره مخ دي. خاطر پر دې سنور جزئیات اوروي.
دا د الیاس غږ دی، هغه ماشوم چې خوارزواکۍ ژوند د روغتون یوې وړې خونې ته تر نامعلوم مودې پورې ورمحدود کړی. د الیاس مور سنگر بیبي وایي الیاس د لغمان په داسې یوه سیمه کې دې نړۍ ته سترګې غړولې چې پرته له جګړې، بېوزلۍ او غربت بل څه نشته.
دا چې پیدا شوی د هم د خېټې پړسیږي پړسیږي، هلته پالتون کې ډاکترانو ورته ویلي چې دا چې پیدا شوی وویل شدو تی نه روي، دا چې پالتون ته چې ویل د ډاکترانو.
د الیاس مور وایي د الیاس بل ورور هم په ورته ناروغي اخته شوی، حالت یې ښه دی خو نه د یو نورمال انسان په ډول. دا یوازې الیاس نه دی چې د خوارزواکۍ سره مخ دی، د الیاس په څیر په افغانستان کې میلیونونه کم عمر ماشومان ورته حالت لري. په افغانستان کې د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي په کلنی ډول له 2 میلیونه زیات کم عمر افغان ماشومان روغتیایي خوړو ته د نه لاسرسي له کبله د خوارزواکۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. د یونیسف د خوړو برخې متخصص زکیه معروف د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
2 میلیونه ماشومان په افغانستان کې د خوارزواکۍ له ګواښ رنګ سړي. په دې 2 میلیونه کې شپږ سوه زره هغه ماشومان دي چې له جدي ګواښ سره مخ دي او باید تر درملنې لاندې ونیول شي.
اغلی معروف وایي که اړوند ادارې د دې ستونزې د حل لپاره لاس په کار نشي، په نږدې راتلونکي کې یو ستر بشري ناورین رامنځته کیدونکی دی. د اغلی معروف په خبره جګړه، اقتصادي ستونزې او د پوهې د کچې کموالی د دغې رامنځته کیدونکي ممکنه ناورین عمده لاملونه دي. د اکتوبر 14مه نیټه د خوړو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په افغانستان کې د خوارزواکۍ په اړه په داسې حال کې اندېښنې راپورته کیږي چې د دې هیواد د اقتصاد وزارت د ارقامو له مخې اوس مهال 55% افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. هغه افغانان چې په ورځنی ډول په دریو وختونو کې یو وخت هغه هم پوره روغتیایي خوړو ته لاسرسی نه لري. د دې وزارت په خبره د بیوزلۍ د زیاتوالي اصلي لاملونه جګړه، اقتصادي ستونزې، بیکاري او روغتیایي خوړو ته نه لاسرسی دی. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا په دې برخه کې د جدي اقداماتو خبره کوي. د دې وزارت د خوارځواکۍ برخې مسؤل ډاکټر همایون لودین د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د خوارځواکۍ د کابو کولو لپاره 1500 مرکز جوړ شوي دي چې د دې مرکزونو تر څنګ په لویو روغتونونو کې رضاکارانه فعالیتونه هم تر لاس لاندې دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارو ویلي چې د افغانستان نږدې نیمایي نفوس د خوړو خوندیتوب نه لري. په کابل کې بیا نن د کرنیزو محصولاتو څلېرشتم نندارتون پرانیستل شو. د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وایي د دغه نندارتون له جوړولو هدف د کورنیو محصولاتو لپاره بازار موندنه ده. یو شمېر کروندګر چې په دې نندارتون کې خپل محصولات نندارې ته ایښي، بیا له حکومته غواړي چې تولیداتو ته یې له بازار موندنې سربیره د اوبو د مدیریت په برخه کې هم چټک ګامونه پورته کړي. امید زهیر ملې تفصیل اوروي.
کابل کې د کرنیزو محصولاتو سلیروشتم نندارتون سوریا د پنځم ټولګي زده کوونکی ده. هغه د کابل بادام باغ کې د کرنیزو محصولاتو د نندارتون ته راغلی. وای نن یې د سبا لپاره هیله ده او غواړي په راتلونکي کې لوی سوداګر شي.
په خاطر آمدیم کې
دلته د پیسو ګټلو لپاره راغلی یم. په خپل لاس جوړ کړی وسایلو سربېره مې په دغه غرفه کې توت، مرچ، دنیا او ځینې نور ایښودلې دي.
په دې نندارتون کې له کابل سربېره د هیواد د څلور دېرش ولایتونو له بیلابیلو سیمو هم یو شمېر کاروندګر او د کرنیزو محصولاتو تولیدونکي دلته راغلي څو خپل توکو ته بازار پیدا کړي. محمد نظری له بامیان راغله او په خپل کور کې تولید شوی قرط، سوچا یا زیړ غوړی او شات د خرڅلاو په هدف ننداري دی. دی وایي دا ډول نندارتونونه کولی شي د دوی د اقتصادي پرمختګ په برخه کې مرسته وکړي، خو له حکومت هم یو شمېر غوښتنې لري.
هر څومره ژر ژر چې دغه نندارتونونه جوړیږي زموږ په ګټه دي او ورته راځو. خو زه غوښتنه لرم چې حکومت سوله راولي او زموږ لارې امن کړي چې دې ډول نندارتونونو ته راشو.
د افغانستان د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وایي دا چې د افغانستان 60% کاري قوه په کرنیزه برخه کې بوخته ده او د هیواد لویه برخه صادرات هم کرنیزه او حیواني دي، نو اړتیا ده چې محصولاتو ته یې په کور دننه او بهر بازار پیدا شي. د دې وزارت د اوبو لګونې او طبیعي سرچینو مرستیال حشمت الله غفوري د دې نندارتون د پرانستې پر مهال وویل د نندارتون د جوړېدو اصلي هدف کرنیزو محصولاتو ته بازار موندنه ده.
نننی نندارتون د منګا د منی د فصل نندارتون ده. دلته تجاران، بزګران، خصوصي سکتور ټول سره ټول سوي دي. یو سلو یو شپته غرفو کې دوی خپل محصولات په نندارتون کې ایښي دي او خصوصي سکتور تجاران دوی سره راځي خپل تړونونه کوي. سم مقدار محصول دوی ته ضرورت ده چې هغوی ته واخلي او قرارداد سره وکړي چې هغوی بیا دې په پروسس او په صادراتو باندې کار وکړي.
خغلای غفوري وای کرنې وزارت پام کې لري چې قزاقستان ته د افغانستان د تازه میوه او سبزیجاتو صادرات پیل کړي او د سوداګرو پر وړاندې هغه خندونه هم لمنځه یوسي چې د کرنیزو محصولاتو د صادراتو په برخه کې ورسره مخ دي. د کابل په بادام باغ کې د کرنیزو محصولاتو نندارتون څلور ورځې دوام کوي. د کرنې وزارت هیله مند چې د دې موسمي نندارتونونو په وسیله به وکول شي سکل لسل میلیون افغانیو زیاته سوداګري ولري. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
په کابل کې د کرنیزو محصولاتو د نندارتون په باب مو واورېدل. په دې نندارتون کې یو شمېر کروندګرو چې خپل محصولات ایښي دي په حکومت انتقاد کوي چې نه یې په کور دننه او نه له افغانستانه بهر ورته بازارونه موندل شوي دي. دا یوازې د دې نندارتون کروندګر نه دي، د کندهار د انارو باغ لرونکي او سوداګر هم ورته شکایت کوي او وایي اوس چې انار په سمر راغلي پاکستان پرې ګمرکي تعرفې ډېرې لوړې کړې دي. دا چې ولې پاکستان په دغه سي حساس وخت کې دا کار کړی او د افغانستان حکومت څه اجراءات کولای شي او د کندهار د انارو باغ لرونکو او سوداګرو دغه ستونزه په څه ډول اورولای شي، مخکې مو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مرستیال خانجان الکوزي سره په دې اړه مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې ولې پاکستان دا انکار کړی او د دوی د معلوماتو له مخې په دغو د کندهار په انارو ګمرکي تعرفې او نرخ څومره لوړ کړی دي.
متاسفانه کله کله څه چې هر وخت
زمنګ د میوه موسم تراشي دغه مشکل پیدا کیږي او نه تنها په انار باندې نرخ جکتل دی بلکې په انګور باندې هم زمنګ چې دا سکالم انګور صادر کړل دې باندې هم د نرخ محصول زمنګ نواخل شو. یو وضاحت د پاره باید وویل شي چې تعرفه پاکستان جګه کړې نه ده. تعرفه پخوا هم 46% وه، اوس هم 46% ده. زمونږ تعرفه لا د دوی په نسبت باندې جګه ده. مونږ د دوی په میوو باندې 45% تعرفه وضع کړې ده، خو دوی هغه نرخ یا انویس یا چک چې ورته وایي د ارزښت د یو کیلو د یا د یو ټن انارو یا د میوې دای جګ وړی دی. پخوا فرضاً پروس کالې یو کیلو انار په 45-50 سنټه باندې دوی محاسبه کول د ارزښت له مخې نه، دا اوس 90 سنټه ته وړي دي، 40 سنټه اضافه کړی دی. نو په دغه خاطر باندې یو مشکل دلته پیدا شوی دی چې په انارو باندې مصرف زیات راځي. تعرفه کې نه ده چې مالګه ارزښت د کانټینر که پخوا یو کانټینر ارزښت یا قیمت $15,000 کېدو، اوس د هغې $10,000
کوزی صاحب دغه ستونزه لومړی ځل نه ده، په کراتو په همدغه موسمونو کې مخکې هم تکرار شوی ده. دلته مسؤلیت چا ته راځي؟ څوک کوی شي دغه ستونزه هواره کړي؟
مسؤلیت خو د وزارت خارجي، وزارت تجارت او د ګمرکات دی. دوی باید یو قرارداد ولري، 5 کلن، 10 کلن دایمي. چې موږ د پاکستان سره دا قرارداد نه لرو متاسفانه، دا قراردادونه باید شوي وي. لکه یو تعداد هیوادونه د مشترک المنافع هیوادونه په مرکزي آسیا کې یا په جنوبي آسیا کې د فارک هیوادونه په خپلو منځونو کې سره قراردادونه لري، او د هغه قرارداد له مخې نه په 2 کالو کې څوک نه نرخ جګولی شي نه څه تعرفه جګولی شي. ګر چې موږ هم د ډبلیو ټي او غړي، پاکستان هم د ډبلیو ټي او غړی دی، اکثره وخت هغوی تعرفو کې ډېر لاس نه وایي. عمده مشکل دا دی چې نرخ جګوي، ارزښت د جنس جګوي. فرضاً ته 15 تنه یا 10 تنه جنس وړې، پخوا دې یو تن پیسې ورکول، فرضاً $1,000 یا $1,500 دې ورکول، اوس $1,500 ورکوي. دوی دا دلیل وایي چې زمونږ بورډ د ډیټابیس د سی بی آر دوی ورته بورډ لري، هغه بورډ دوی وایي چې څنګه د دنیا دپاره نرخ ټاکو، نه تنها د افغانستان د انارو دپاره ټاکو، بلکې موږ ته انار د هند نه راځي، د ایران نه راځي، یا مڼې راځي، یا انګور راځي، د چین نه راځي. موږ په ټولو باندې دا قیمت د ارزښت مو لګول کړی دی. خو په هر صورت زمونږ د دولت کمی هم ده، دولت ته به په بحث خاصه توجه نه کړی. مونږ بل لار هم نه لرو.
همدا پښتنه من کوله چې بل متبادله لار شتر، لکه کندهار خو هم اوایي د لیس پرنستل شوې دی، نور دوبه یا د خلیج نور عربي هیوادونو ته امکان شته چې کندهار انار انتقال شي.
ولنه خلاص کبه تعرف کوم چې دا تجارتي لحاظ باندې یو غیر ناممکنه خبره ده چې کله دې زرونو ټنه انار یا میوه فرضاً اوایي یعلان کې انتقال کی. موږ د افغانستان زراعت کې د زمونږ اورس په اورس رشد کوي، سکال هم ډیر ښه دی. موږ تقریبا 1,000,000 ټن ارزښت لرو چې کچه تر ته زمينه مساعد شي چې 1,000,000 ټن زمونږ مال صادر شي خارج ته. خالي پر انار وغوړو 2,000,000 ټن انار صادرول شو، مګر دا د تیارو د لارې نه ډېره ناممکنه ده. په هفته کې یو ځل یو پرواز کېږي، هغه د نیم دپاره هوایي کوریډور دی. موږ په ټول هوایي کوریډور کې تر اوسه پورې 3,000-4,000 ټنه مال صادر کړی په 3 کاله کې. نو دا 3,000 ټنه خو هېڅ شی نه دی زموږ دپاره.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزی و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان په دودیرشو ولایتونو کې د ماشومانو د پولیو ضد واکسین پیل شوی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې د کمپاین په دې دوره کې به چې 4 ورځې دوام کوي، په شاوخوا 8.5 میلیونه له 50 کلونو کم عمر ماشومان واکسین شي. تفصیل یې خان محمد سین راپور کړي.
د پولیو د ختمولو سراسري کمپاین چې د عامې روغتیا د وزارت لخوا د میزان په 2 میاشتې پیل شوی، د همدې میاشتې تر 6 میاشتې به دوام وکړي. د دغه وزارت مسؤلین وایي د پولیو د کمپاین د پلي کولو په دې دوره کې به 8,015,000 ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو لږ دي واکسین شي. د دوی په خبره د واکسین دغه کمپاین به د سمنګان او پنجشیر له ولایتونو پرته نور په ټول هیواد کې پلی شي. د دغه وزارت د پولیو د ختمولو د پروګرام مسؤول هدایت الله ستانکزی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پولیو واکسین په هغو ناامنو سیمو کې چې پخوا پکې نه و پلی شوی هم پلی کیږي. د ښاغلي ستانکزی په خبره د پولیو واکسین به په ناامنو سیمو کې کور په کور او په ناامنو سیمو کې په تیره د هلمند، کندهار او اروزګان په ولایتونو کې به د روغتیایي مرکزونو له لارې پلی شي.
په هغه ځایونو کې چې امنیت پکې دی د کور په کور په بڼه پلی کیږي او د هیواد په جنوبي سیمو لکه هلمند، اروزګان او کندهار ولایتونو کې به د کلینیکونو له لارې پلی شي.
د ده په خبره خلک د دغه واکسین له پلي کولو سره مرسته کوي او دا ځل روان کمپاین په هیڅ یوه سیمه کې له ستونزو سره مخ شوی نه دی. د عامې روغتیا وزارت د پولیو د ختمولو د پروګرام مسؤلین وایي د پولیو د واکسین له پلي کولو سره د وسلوالو مخالفینو له مخالفتونو له امله په هیواد کې د پولیو مثبتې پیښې ولسو ته رسیدلې چې وروستۍ پیښه یې تېره اونۍ د ننګرهار ولایت د خوږیانیو په ولسوالۍ کې ثبته شوه. بیا هم ستانکزی
روسی پیخ په ننګرهار ولایت کې سب شوې ده. د ولسو پیخو له جملې نه یې 15 په اروزګان ولایت کې دي. دلیل یې په هغه ولایت کې پراخه ناامني ده. همدارنګه وسلوالو مخالفینو په تیرو 8 میاشتو کې د پولیو د واکسین په پلي کولو بندیزونه لګولي دي.
ورته وخت کې د هلمند ولایت مسؤلین وایي د پولیو د واکسین کمپاین د دې ولایت په هغو سیمو کې چې د دولت په ولکه کې دی پیل شوی او د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې به هم ډیر ژر پیل شي. د هلمند د والی ویان عمر زواک وایي
کومې سیمې چې د دولت تر پوښښ لاندې دي پیل شوی چې اوس هم دوام لري او کومې سیمې چې د طالبانو په لاس کې دي پیل شوی نه دی.
په ټوله نړۍ کې یوازې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو مثبتې پیښې لیدل شوې. د یادولو ده چې دا پیښې د افغانستان په جنوبي سیمو کې چې له پاکستان سره نږدې پرتې دي ثبت شوې دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د افغانستان په 2 ولایتونو کې د ماشومانو د پولیو ضد واکسین د کمپاین په باب مو واورېدل. د عامې روغتیا وزارت او دغه راز د روغتیا نړیوال سازمان وایي روان میلادي کال د افغانستان په هلمند، اروزګان، کندهار او ولایتونو کې د پولیو 14 مثبتې پیښې ثبت شوي. په دې ولایتونو کې په دغو ولایتونو له ډلې په هلمند کې ډېرې د پولیو مثبتې پیښې ثبت شوي دي. ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل د هلمند له والي یاسین خان سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې په هلمند کې د پولیو پیښو د زیاتېدو علت څه دی؟
بله، دغه 15 واکې د واکسین د فلج تثبیت شوی دی چې ټول د مخالفینو تر تسلط لاندې دي او هغه ځکه چې هلته د مخالفینو د واکسین د اجازه نه ورکول همدارنګه آزاد سرحد د همسایه هیوادونو نه و چې دا پولیو هلته تثبیت شوی دی.
داسې مهال چې د حکومت مخالفو وسلوالو اجازه ورکړي چې د پولیو واکسین د په روغتیایي مرکزونو کې عملي شي، خو د حکومت پلان دا دی چې دا باید کور په کور باندې تطبیق کړي. نو اوس د داسې یو لوی تفاوت پر ځای چې د نظریاتو اختلاف دی، څه ډول کولی شي واکسین کور په کور عملي شي؟
بد خلکو ته اعلان کړی چې دوی دې باید راشي او دوی ته آگاهي عمام شروع دی چې د واکسین څخه خپل د 15 کلنو پورې ماشومان باید تطبیق کړي، هیڅ مشکل وجود نه لري. چون ولایت د هلمند یو لوی ولایت دی، ساحات ډیر پراخ دی او کلینیکونه محدود دي، خو بیا موږ خپل کوشش کوو. اما کوشش په دې کوو چې مشران او علما په دې وپوهیږي تر څو مخالفینو ته قناعت ورکړي چې کور په کور د واکسین ته اجازه ورکړي، نو هغه وخت کې به انشاءالله نور به واقعیت مثبت را منځته نشي.
په هلمند کې د پولیو د نورو پیښو د مخنیوي لپاره اساس پلان څه دی؟ څولک تر لږه راتلونکي کې مخنیوي وشي
د واقعیاتو د لمنځولو لپاره؟ ما مخکې ویلي چې موږ پلان لرو، د پلان مطابق خپل جلسات لرو او وقتاً فوقتاً هر خواته چې زمونږ په دغه سیمه اطلاعات موږ تر ازي هغه ځای پوشش لاندې نیسو او نور هم کوشش کوو چې د خلکو د علماو له طریقه پوهاوی خلکو ته ورکو تر څو خپل ماشومان واکسینو ته ورسي او د دې ترڅنګ مخالفینو ته قناعت ورکو تر څو دوی د واکسین په مقابل کې مخالفت ونه کړي. د دولت له خوا خو هیڅ مشکل نشته، موږ ټول هغه امکانات ورته برابر کړي په کلینیکونو کې او په همدارنګه د دولت تر تسلط لاندې کور په کور، نو خلک د باید دینه پوره استفاده وکړي.
د هلمند والی یاسین خانو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې څخه لیکلي د ولس مشر او نورو دولتي چارواکو نه هیله کوم چې د کندهار د انارو لپاره یو قوي بازار پیدا کړي. باید دولت لاس په کار شي، ځکه چې پاکستان زموږ لپاره سم او سالم نیت نه لري. دغه راز ډیر نورو اوریدونکو د ځین نورو موضوعاتو په ارتباط د واکسین په ارتباط باندې لیکلي. رفیع الله له زابل څخه چې زه خپل د واکسین رضاکار یم، اوس 12 بجې له ساحې راغلم. زموږ دغه دوم کمپاین دی. د دغه کمپاین په ترڅ کې په افغانستان کې په میلیونونه د 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسینېږي. ازادي راډیو اوریدل خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو وړاندې دی. ازادي راډیو دوه اونیز خبرونه مهیروي دی. اساسي بشري حقوقونه او ژوند پښيبو کې فریبا ظاهر په سټډیو کې د اوس د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به ووروي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وای د لغمان ولایت په نننۍ موټر بم چاودنه کې ډیر شوتنو ته مرجوب لا وشته ده چې د دې وزارت د ویان نصرت رحیمی په خبره ډیری قربانیان ملکان دي. نو مورینه آزادی رادیو ته ویل چې په دې پیښه کې یو ماشوم وژل شوی او یو شنور ملکان ټپیان دي. دوه امنیتي سرتیري وژل شوی او شپږ نور پولیس ټپیان شوی دي. دا چاودنه نن سهار د لغمان د علي شنګ ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ مخ ته شوې ده. وسله والو طالبانو یې مسؤلیت منلی دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 2 میلیون ماشومان صحي خوړو ته نه لاسرسي له کبله له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د دې ادارې د خوارځواکۍ د برخې متخصص زکیا معروف نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل چې د ماشومان تر 5 کلونو کم عمرونه لري. د پولیو د واکسین 5 ورځنی کمپاین د افغانستان په نام نو سیمو کې هم پلی کېږي. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت مسؤلین وایي چې د کمپاین په دې دوره کې به د هیواد په 2 ولایتونو کې 8.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کښته وي واکسین سي. دغه مسؤلین په روان کال کې په ټول هیواد کې د پولیو د 12 مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکوي. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پانس، د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د ملي امنیت سلاکار روبرت اوبراین نن انقره ته ځي څو د سوریه په شمال ختیځ کې د اوربان خوشتنه وکړي. د تاجکستان ولسمشر د دې هیواد له پارلمان څخه د ډله ییزې بخښنې د قانون د تصویب غوښتنه کړې چې د بهرنیو اتباعو په ګډون شاوخوا 60 زره کسان ترې اغېزمنېدای شي. امام علي رحمان د تاجکستان د اساسي قانون د 15مې کلیزې په مناسبت دا غوښتنه کړې ده.
امید زهیر مل هم سپورتی خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ په کورنۍ لیگ شپږیزه سیالیو کې مساینا کتلانو لوبډلې پایلوبې ته لار پیدا کړه. د دې لوبې په چا د بندې امیر لوبډلې وګټله او د توپوهنې پریکړه یې وکړه. یاد لوبډلې په ټاکل شوی اوشل اورونو کې د شپږ لوبغاړو په مټ مساینا کتلانو لوبډلې ته د 1.5 منډو هدف وټاکه. په بندې امیر لوبډله کې افسر زاجي شپږ 500 ناس وزیدلې، عمران جنت 40 او راشد خان 26 منډې وکړې. د مساینا کتلانو لوري بیا شرف الدین اشرف 3، نوین الحق او محمد نبی 1 وکټ واخیسته. خو مساینا کتلانو لوبډلې د 1.5 منډو هدف دوه لوبغاړو پاوټ کې دوه سره د لوبې په شلم اور کې پوره کړ او پایلوبې ته ووته. مساینا کتلانو لوبډله کې رحمان الله ګوربز اتیا، نور علي زدران 40 او احسان الله جنت 26 منډې وکړې. د افغانستان خزینه فوټسال لوبډله کوټ ته ولاړه. د افغانستان د فوټبال فیډریشن وایي د دې سفر هدف د اسیا خزینه فوټسال سیالیو ته د لوبغاړو چمتواله ده. د فیډریشن وایي د فوټسال خزینه لوبډله د کوټ په یو تمریناتي کمپ کې هم ګډون کوي. د افغانستان د فوټسال خزینه لوبډله به یو اونۍ کوټ کې پاتې شي. د افغانستان د پانکریشن د هم پړاو سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې د مطبوعاتو کمیټې غړی مجیب احمد قریزاده ازادي راډیو ته وویل د سیالیو کې د 12 ولایتونو څخه 300 لوبغاړو ګډون کړی دی. ښاغلی قریزاده وایي دا سیالۍ به 15 ورځې دوام وکړي او هدف یې د پانکریشن ملي لوبډلې ته د لوبغاړو ټاکل دي. دی وایي د سیالیو کې 300 لوبغاړو ګډون کړی او په پای کې به 15 لوبغاړي د پانکریشن ملي لوبډلې ته وټاکل شي. په دې سیالیو کې غوره شوي لوبغاړي به د پانکریشن په آسیایي او نړیوالو سیالیو کې ولوبېږي.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو په سلامونو مو یو بل خبرونې ته زه هم این هیواد هر کلای کوم. هر کال د اکتوبر 15 په نړۍ کې د نابینایانو د ورځې په توګه نمانځل کیږي. دې ورځې ته د سپینې امسا یا سپینې لکړې نوم هم ورکول کیږي چې تر اوسه په افغانستان کې شاید دا ترکیب یا اصطلاح ډېره عامه نه وي. موږ دا اونۍ په همدې پلمه په افغانستان کې د نابینایانو د ژوند او د دوی د حقونو د ستونزو په اړه غږیږو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د څارنې او څېړنې د څانګې مسؤل ښاغلی فخرالدین فایز دی. فایز صاحب که په پیل کې په دې وغږیږو چې